یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په بلخ ولایت کې د خلکو اعتراضونو ته ځانګړی کړی دی چې نن درېیمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر لور تړلې ده. دلیل یې دا دی چې دوی د انسان تښتونکو له لورې د یوه ماشوم د تښتونې په اعتراض راوتلی دي چې له حکومته غواړي تر څو دغه ماشوم د تښتونکو منګولو خوش نکړي نو دوی به دغه لارې پرانیزي. دا او نور جزئیات او نور راپورونه وروسته درته وړاندې کوو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت تمدید شي. په کندهار او کونړ کې په بمی چاودنو کې دولتي ځواکونو ته زیان اوښتی او برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورځپاڼو ګروپ نن خبره کړې ده. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په روانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان لومړی تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې اووه تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل مخالفینو چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه تېره شپه هغه مهال وشوه چې محلي پولیس په چپې درې ولسوالۍ کې په کلا سیمه کې په ګزمه بوخت وو. پرون د جمعې په ورځ هم د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې دو غبرګو چاودنو اوو کسانو ته چې دوه پکې ملکیانو مرګ ژوبله واړوله د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځیانو غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي خوشي کړي. د شورا ویلي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې سلګونه زره کسان د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې کوي او د نړۍ خلک یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو د څانګې پرون جمعه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په میانمار کې د ټولو نیول شویو کسانو د سم دستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د واک د بیرته سپارلو غوښتنه پکې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې نادې الناشف وویل په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له میرمن سوچي او ولسمشر وین میند پرته له درې نیم سوو ډېر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران هم شامل دي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 120 ډېرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایې ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه د جنګي جرمونو د بشري حقونو پر ضد او د بشري ضد جرمونو او د ډلهیزو وژنو د قضیو څېړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د آی سی سی د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د میرمن بنسو د 9 کلن ماموریت سکل په جون میاشت کې پای ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له فهرست څخه باسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مثبت بدلون بللی او ویلی دی ملګري ملتونه هیله لري چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي حل لپاره لاره اواره شي. د حوثي یاغیانو په برخه کې د متحدو ایالتونو دا پریکړه به د فبروري له 16 نیټې وروسته د تطبیق وړ وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د حوثیانو په اړه د واشنګټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د نن ورځې په خبرونه کې به دا واوري چې په بلخ ولایت کې دریمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان ترمنځ لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت خمو بمو د موټر بم چاودنې هم خبر کوي چې ویل کې چې 12 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دغه ورځ دا به واوري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسیده. خلک څه وایي؟
اوس موږ کولی شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، چې ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارانو ته ډېره غټه ګټه ده.
نن د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان کې خلک د دې وسیلې څخه څومره ګټه اخلي؟
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم عام په هغه تر لاسه کړی دي، اکثر هم د راډیو باندې تر لاسه کړی دي.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې لا هم د خلکو اعتراضونه د یو ماشوم د تشتونی په اعتراض دوام لري. دغه ماشوم چې ډېر موده وسول د انسان تشتونکو لخوا تشتول سوی او له کورنۍ څخه ډېرې پیسې غوښتل سوی دي، په دې مسله کې حکومت ورګډ سو خو لا هم دې کار نتیجه نه دی ورکړې. ماشوم نه دی خلاصوي او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. وی اوس د همدې اعتراضونو په لړ کې دا دریم ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. دغه ورځ د حیرتان او اقنا بندرونه هم ویل کېږي چې تړل سوي دي، خو دا چې وضعیت نور جزئیات څه دي لسیمې به زماله همکار څخه ورام د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. بله مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
سلامونه تاسو ته او د دې رټور او لیتونکو ته. د ابتغو په دې تکتونه څخه نن تقریبا نیوز لا تمه ورته چې تکتور شوې ده. د نو کلمو کسانو لخوا دغه د اخلاصون په اړه اعتراضونو وروسته لاغه پیل شو چې د دولت اقدامات په دې تړاو پایلې نن ترلوده. د پنځمه په ورځ د مزار جوزجان په لویه لاره زرګونو تکبان او وتل د لارې وتل او تر دم کړی هم چې نن درې ورځې کېږي دوی هلته د تحسن کېږدی هم درولې ده او لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې. تېره ورځ د اقنی انتقوی بندر د صدرتی توکو پر مخ وتړل شو او نن هم د مزار شریف حیرتان بندر لاره د 2 ساعتونو لپاره بنده وه، خو منځګړیتوب د محلي حکومت شوی دی او لاره بیرته پرانستل شوې ده. د نن په مزار شریف ښار کې هم ترکمنانو دوی کېږدی دی د بلخ دیوالي دفتر مخ ته درولې دي او د چهارشنبه په ورځ تقریبا 8 یا 9 زره کسانو دلته لاریون ترسره کړ، خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د ماشوم پرته له دې چې کوونکو ته کومه پیسې ورکړل شي د ماشوم باید د دولت له لوري د عملیات خلاص شي. خو محلي دولت هڅې تر دمه دغه ماشوم د خپلوانو د لخولې چې پایلې نه درلودلې او ناکام دي. دوی
بله، یو پوښتنه ده د تاسې هم یادونه وکړه د دومرو ورځو لپاره اعتراضونه د لارو بندیدل د بندرونو بندیدل خامخا په دې ژمي په شپو ورځو کې خلکو ته به هم ستونزې جوړې کړې. څنګه تاسې د خلکو سره خبرې کړې دي؟ هغوی د دې ستونزو په اړه څه وایي؟ او آیا د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د دې لارو د خلاصولو لپاره به څوک څه ژمنې کړې دي؟
دقیقا موږ د مزار چوزجان لویه لاره مسافر مسته چې عمدتاً باس سرپل ته چوزجان ته فاریاب ته له دې لارې ورځي خبرې کړې. دوی په ستونزو کې تقریبا 8 ساعته 9 ساعته یا هم 12 ساعته انتظار بس تر څو د اخچې له سلولارې دوی ور واوړي. وخته خلک یې په ستونزو خاصانه کسان چې د بد خوځوي روغتون ته راځي د شمال پته دلته فعالیت کوي له نورو ولایتونو دلته مریضان راولي. او بل د اقنې بندر چې ترکمنستان څخه وارداتي توکي له ترکمنستان څخه راواردي او نن هم د حیرتان بندر لاره چې بنده شوې ده او د مرکزي آسیا څخه 5 شپږ هیوادو څخه په دغه لارې د ټول افغانستان د نفت اکمالات ترسره کوي د خوراکي توکو او همداسې نورې سوداګریز توکي راکړل تر لاندې لري تر سره کې چې دم په سوداګرو سره کوم کوم خبرې درلودې. دوی ویل چې دوی په ستونزو کې دی او دا درنه په کور د ټوکو په اړه وروړي. یو مسله په لاته چې خلیج عمر سره هم خبرې درلودلې. دوی وایي چې دوی وځنه لار ده چې عملیات تر سره شي خو دوی تر دمه لږ وشت زیات عملیات تر سره کړی دي او بخت لري چې عملیات تر سره شي څخه ته خپل موقعیت په تاخير ورکوي. د بل خوالي پراده زمي سره چې موږ خبر درلودي دا ممکن په دولت کې د سکافان چې لوی سرلاس لري او د معلومات د دوی سره شریکوي. دغه ادعا ده چې د عبدالرؤف کورنۍ هم وایي چې ممکن د دولت په دوی تخته کړونکي توکي او په دې تړاو د مرکزي دولت د وخت ملي امنیت ادارې یو غړی هم نیولای دی چې تر پوښتنو لاندې دی. بله
ډېر زیات مننه کوم له بلخ ولایت څخه د ازادي رادیو همکار و چې د یو ماشوم د تشتونې په اعتراض کې د خلکو د اعتراضونو او د مزار شریف چوزجان د لارو د تړل کېدو په اړه جزئیات راکول. د دې موضوع د پرمختګونو په اړه نور جزئیات ازادي رادیو په روانو خبرونو کې هم اوریدای شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږ غلازادي رادیو او ریوس په بلخ څخه کندهار ولایت ورسو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په کندهار کې موټر بم هدف ته رسیدو وړاندې لمن زوړل سوې خو په پیښه کې 12 پولیس ټپيان دي. د دې وزارت لوري رسنوي ته پاستول سوې پیغام کې راغلي چې د پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهاکسیمه کې شوې ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې 13 طالبان وژل او 9 نور ټپيان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د مقناطیسی ماین چاودنو او هدفی وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویل دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې لمنځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت وو ټپيان سوي دي. خو د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر فرید مشال رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې وو پولیس په کې ټپيان سوي دي.
نن تاسو به تر در معلومه ده ونیم بجې د اقنده ورسوري د کوپ په سیمه کې دشمن یواره د ټانک چارج کړی وو چې امنیتي ځواکونو د خوا بل خصوصا د پولیسو د خوا څخه پیژندل شوی وو. موږ پیچاره کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان وو چې لومړی تداوی ورسته بیرته خپل وظایفو په تشتون شو.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویم امنیتي حوزې اړوند وو چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی وو. په ورته وخت کې به کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګ هم مشهور وو په جګړه کې وژل سوی بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شان دوی ته د اوخت مرجوبلې پاړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه زموږ له همکاري واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هر ورځ چې د ملي بودیجې تصویب ځنډیږي د ملي وایدو د راټولولو په برخه کې جدي زیان اوړي. د دغه وزارت ویان فرید نوخت نن ازادي راډیو ته ویل چې روان مالی کال کې د ملي وایدو د راټولولو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې دا د ملي بودیجې تصویب پورې تړلې مسله ده. نوموړي وویل د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ هغه مالی پروژې چې د دولت لپاره عواید لرونکي دي له ځنډ سره مخ کړي او د بېوصلۍ او بیکاری کچا ورسره لوړه شوې ده. د مالی وزارت په وینا کې بودیجه تصویب نشي لمرسته کوونکو سره د ژمنو پلي کول هم له ستونزو سره مخ کیږي او خصوصي سکتور ته زیان اوړي. خو دغه وزارت ډاډ ورکوي چې هڅه روانه ده سو د ماشونو د ورکړې چارې له ځنډ سره مخ نشي. د مالی وزارت وایي ولسی جرګې ته د بودیجې په دریم لیګل شوي سند کې د جرګې ډیری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او دوی ولسی جرګې سره هر ډول همکاري ته چمتو دي چې د ملي بودیجې په اړه د نظر شخص لفونه حل او د راتلونکو مالی کال بودیجه تصویب شي. د مالی بودیجې په مسوده کې د راتلونکو مالی کال ټول ټال 343 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې له دې رقم 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده چې د ملي بودیجې شپږ شپېته سلنه او پرختی بودیجه 116 میلیارد افغانۍ ده چې د ملي بودیجې 14 سلنه جوړوي. په ننګرهار ولایت کې د سکم 3.3 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې یادې پروژې د کرنې وزارت د اقلیمي بدلونونو له امله تر رامنځته کېدونکو ګواښونو د کچې ټیټولو پروژې لخوا پلي شوې چې پکې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی غفوري وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 4000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیز ځمکې د سیند له ګواښونو خوندي شوي چې د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
دستانو اقتصادي خبرونه خو مور دل تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي او کچیر مو د پرونه نو یو اوریدلې په تکرار باندې هم اوریدلای شئ، د تیرو خبرونو تکرار هم اوریدلای شئ. نو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو، یو نړیواله موضوع بر واخلو. له نسبتا یو اوجدې پروسه ورسته د جرمونو د نړیواله محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو. نوی څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالي فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمه څارنوال نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بن سودا وروسته دا چوکی ترلاسه کوي نه کاله د هاګ د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلې زی وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د اعدام په شمول د جنگي جرمونو د څیړونکو مشري کوي د جون په شپاړه سمه تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنی پریکړه کېدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپل دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خبرې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بن سودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیر میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسېدونکي د هرکلي لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي وو. په دې اړه نور حال په دې راپورټ.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ لار اوس نړیواله شوه چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیس ته خوست لوګر د دې ته موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو چې ازبکستان سره وکړو د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه غټه په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه د چوکیدار نه ونیسه د ډرایور نه ونیسه کلندر نه ونیسه هر طبقه خلکو ته دغه غټه ده بزرهاو خلکو ته به دلته د کار زمينه برابر شي ان شاء الله او خوشاله په کار باندې مصروف شي او د کار مصرفوز رحم ان شاء الله موږ ارڅ کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي د خوشاله زیره ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استاذي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول
دا د سیکورا سیستم دا چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی دا د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم دی چې الحمدلله منګه اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان کې استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیکدولو ته خوشاله دي او وايي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونسپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
یا کوله د مو مرته دا غو منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلې دو دا وال ډیره کمزوري لري واخ خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه مش ډیره شکریا دا کوي د ټول خوست پر بلکل د افغانستان پر دا مش یو بهترینه لوسراونه بیل چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محمولې وړل یو خ پرمختګ غني خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لار کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه ټیم کورینه چې د دولت په مخ کې لري هغه د شویګه تاسات نه ډېرو دې دې پورا سرکینه ډېر زیات ازوت په چار دی لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړشې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټولو کا گاونډیانو ته څومره چې دي چې غواړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر و بیچارګۍ نه وژغورل شو. هغوی دې پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یوه کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکو ناروغي خبر کړی دی. په دې اړه تفصیل زموږ له همکار اورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفاده خلکو ته د اطلاع پر سوالو کې ځانګړی و. د افغانستان خلک د بیلابیلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثره د راډیوګانو له لارې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټولې کوم دغه چې د سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظري:
د کورونا وایرس له خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیر غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګ جهانی او نړیوال ستونزه لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونو نه او همدارنګ غلار خوانې د رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو، خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر رادیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتله کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډېر زیاتې سونځي ګاللې، یو چا سره چې مارکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتللو. ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 216 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2012 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
دوستانو، په دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې له احمد تکل څخه اورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت تمدید شي. د جرمني پوځي ماموریت په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 9 پولیس ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښودل شوي وو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په چاپې دارې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې تیره شپه 2 محلي پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځ څخه غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد رهبره آنګ سان سوچي له بنده خوشي کړي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د آی سی سی د څارنوال په توګه ټاکل شوی. او ملګرو ملتونو د متحدو ایالتونو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حسی یاغیان د تروریستي ډلو له لست نه باسي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشي موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
عدلی او قضایی مرکز د نشه یي موادو څخه د پاسه دیش قاچاق کوونکي او خرڅونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشه یي موادو شپږ ویش قضیې څېړلې چې په نتیجه کې 4 دیش قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر 9 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ته وویل لنیول شوی کسانو څخه څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه، 440 ګرامه نشه یي ګولۍ او څه د پاسه 300 کیلوګرامه بنګی نیول شوی دی. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل شي. په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي راډیو ته ویل پولیسو دوه کسان له دوه توپنچو سره یو ځای نیولې چې 10 کیلوګرامه خیخه، 8 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت نشي ماده سره د مبارزه پولیسو 410 کیلوګرام بنګینی ولې چی د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او دونه وروستي پیښه دا چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشي موادو شل خرڅون کې ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزه پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشي موادو شل خرڅون کې نیولی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړی دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرام هیروین، شیشه، تریاک، چرس او نشه ای گوله ای نیول شویدی.
ده نشه موادو پا برخه که ما ده اونه مهمی پیخی واوریدی. ده نن پا خبروانه که مستاسی لپاره ده مطالب چمتو کریدی. ملګری ملتونه وای د نشي مادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولې دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشي مواد نړی ته اوستر ګواښتي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وای د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
موتاد ماشوم ډیر ژړی او د درد احساس کوي.
د جمال عبد الناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره مواد او مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
ته و موتاد خاطر اورو چې وای نشي می حافظه ډیر کمزوري کړي ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړي و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي.
توپنچه زما دواخانه قانوني ده، دا مې جواز دی.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي د نشې موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وای کاچاکونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایی ډګرونه د نشې موادو د کاچاکو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي کاچاکونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لالارې د نشي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې ل دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشي مواد قاچاق کیږي. نشي مواد د هوایي ډګرونو لالارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته بل پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشي مواد نړی ته اوستر ګواښتي. د نشي موادو قاچاق اداري فساد ډیروي، جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیس سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرونو میاشتو کې 200 کاچاکونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې شپېته یې هغه کاچاکونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیې او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په منځ کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشي ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشي موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
The Afghanistan hawai dagaruna da hari urzi pakire do sara da nishi mawadu da qachakunku palara badlifi qachakunki hatsa kawichi ladi lari sakha pa istifade sara nishi mawad pa piragha paimana nariwalu bazaruna ta intikal kadi da gadawl da kuknaru da kushtunu pa barkha ki zmuj mundini shi chi iwazi pa 2009 kal ki afghan bzgranu pur khul zmuku la karalsu kuknaru څخه 14.5 میلیون ډالر مالیه طالبانو تور کړی ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس مواظب مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د معتادو میندو ماشومان له مور معتاد زیږي. دغه ماشومان درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوی وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د موتاد خوځو او ماشمانو سلبسریز روختون مسول ډاکټر خایسه حکیم وای کله چې د موتاد او مایندو ماشمان وزيږي وروسته د دې ماشمانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نخې نخاني را څرګندېږي. موتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. ل رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارام وي او ځان یې درد کوي. موږ د دین خنخانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د
ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګیډه کې روغ ماشوم هم موتاد شي، ځکه نو د مور په ګیډه کې دغه ډول ماشومان خوارزوکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامې روغتیا د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان موتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د موتاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا لاري موتاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته
په نړیواله کچه چېړنې خي چې کله یو مور د امیدواری پر مهال نشه وکړي نو دا نشي مواد د مور په گیډګي ماشوم د پلاسنټا لارې ځانمنوي او وروسته پسې موتات کیږي. کله چې ماشوم وزيږي نو په نشي موادو مخکې لا اخته شوي وي
وابسته هستند به مواد مخدر.
ډاکټران وایي که یو موتا د مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي په گیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي، خو که تر امیدواری مخکې نشه پرې نږدي نو په گیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو وام اوریدل چې د موتادو میندو ماشومان له موره موتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې صحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
اوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمو د معتادینو په مابین کې، او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د قاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
پساو کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي؟ څه فعالیتونه؟
عمده ترين مکلفیت زمنګ آگاهي آمده، ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زمنګ ریفر د مریضانو دي.
خپل معتادینو ته هم دا آگاهي ما کوم پروګرام لري؟
په تجمو د معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. دا هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدر مواد اخلي دا هغه خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم باندې په خپل ژوند کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي تر څو چې هغه آماده شي او موږ به سر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه آماده ای هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته چې دا هغه په خوخه یې پښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستاسو خوخه ده، په کور کې ستاسو تداوی خوخه ده، په مرکز کې ستاسو تداوی خوخه ده، کومه شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کوو. او ټیچ ورکر یو ځای ته ځي او په یو لار کې انسان ته صدمه رسېدلی یا زخمی شوی زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کو او موږ هغه صحیح مرکز ته ورسو. دریم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونی شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدوار شي او خپل زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه اوس موږ کومکای اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بعدنې بیا صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمو د معتادینو کې هم موږ وضو هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډیره ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کار ورکوو، هغه موږ شفخانه ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي آیا صحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی، د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو، کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي، موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمی دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارت ته ورکوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تطبیق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمع د معتادینو ته ستاسو زی الټر سلګونه معتادین یو ډول ډول معتادین ستاسو دغه لمړنۍ هدف څه ډول معتادین دی؟
موږ پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویش نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده، قابل د معرفي د شفخانه ده، او هغه معتادین چې فرض محال رسک کم ده هغه موږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل موږ ته د جلسو په اساس باندې مرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي نو حتمت موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشې په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېیمه خبره داله چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغواړي چې څوک پوه وهي هغه مرض هغې وجود ته انتقالیږي، نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی؟ آیا پوهیدلی چې نشه مو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودوي، زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې ناخلي، ځګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نخي، وایي چې تر نشي مخکې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروف وو، د همغه نه مو پیدا کول او خوړل هم څکلم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي. زم ور سره کېناستلم، ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه، د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې. وایي چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم ور سره، همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول پوډر مې سکول مزدا تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښته یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړو چې کوم ما درلودلو، دومره یو زهرجن شی دی. دا زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ماته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. مونږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټر سایکلونه ونډا موټر سایکل ور سره، خو مار شوم لاړم ساقي ته مې ودره، 15,000 روپۍ مې اغېستې او 20,000 مې ورته حساب کړو. ټول مې ولس ورځې به منې شي، نشه مو ډېره اوچاته وه. د کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا او پانا مو کول، اچانه ټلیفون ویسا، ورور کول اچانه بایسکل ویسا، دغه غلاګانې مو کولې، ځان مو پې ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې موږ دا کار کوو، افتخار پې نه کوم، ډېر اشتباه نه شوې ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه را باسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ سنگی
رنگ
نو خو نه سه وای زورا ورا جامانیم زنگه ایران کنم که در سنگه یارنه چه زینه پیجنم
خو گوره دامال جانو خوندی سخی نیه چه سنگه چه زبولی دلم جور جو گوله جیب تاوا چولی او پتی دیکنی
درگره میده گور ورانشی گوله واوا کمبل را سره وی نو در تابا می قربان کری وی
زور رام دم دے گول ملیم اس دارا تو چیری بھائی پیدا کو
دا گولے کو پار دوا خانے کی پیدا کی گی آگا مخا مخت قصابی سنگ دوا خانے تا ورشا سمرا چی واری در کوی
گورا زب دیس یما کی نابالا دا یما دوا خانہ والا می نبی جنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا جنا بلا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی آسیم دی آمالی دی کلا چی ور اگلی سٹ دی وکر و او بیا ورطا گو آیا چی دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانا والا پو یکی چی تا آمالی بس گولی در کبی
اوز خود زران دی والان شو راتا توارا پو بس جو ستر ما دیر بالا جی رنگی ولی پتا او پیسی پا ما
من گل خمارن دی وکرا درزا چه ورشو سو دانی گولی را نیسی
یار از ما خدا سی خوخ دا چه خدیر را نیسو سهر و رز بدا و خانی والا تا وردو دی پیسو غمی ما کوا پیسی را سر دی
گنداسی وی نو زما با هم خوالی در سر پا گوڑو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درزه چه جر ورشو
سمده درزه چه ورزو
وعلیکم
سلام پخیر آشی خا خدمت را تو آیا
خدمت دانڈو کو دن گولی مو پکار وی
سمرا مو پکار دی
دن دی وال نوی را خلی او بیر تزی دوی پسیما کی دا گولی نا پیدا کی گی خیلی دیر راکا
بس دا یو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوار گزاره پی کی گی ها واخلی
راکا یارا جوانده خووزی خورو جانا اوزو پیسی ورکا کنا
تو بودا رگا چل جیب پیسی راو باستم
لاسونه پورتا که چل دا یو نخوا دیگه
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو ز پولیس ہے
قومندان صاحب زما دوا خانہ قانونی دا دام جواز دے دا خو قانونی گولی دی بھارا دوا خانہ کی خرسی گی ڈاکٹران ناروغانو تو ورکوی
تو وس زما سره چالاکی کبے ہا ز پوئے گما چ دا گولی قانونی دی خو تے غیر قانونی خرچوی تو چاخ لری چ ڈاکٹر نسخے نہ پرتا دا دوا خرچ کی اوا غام د نشی گولی
قومندان صاحب زما مطلب
ټول زوانان دی پنه شو وخت تکړه کته د ډاکټر لمن نسخه نه پرته د نشي ګولې خرچ نه کړې نشایان به دا ګولې له کومه کی دا دوا خانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرې زه به ګناه
چپ شه زه به ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناګار یې او که به ګناه اوس درځي چې پولیسو او زه ته لاړ شو کبیره
به قومندان صاحب
د لاسونه وتړه او موټر ته رپورټ تکا چې زه ته بوزو
پر دواله سر قومندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.